السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو. خو درسه مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ملیحه امیرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټولو ول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د کراچۍ د پیښې تحقیقاتي رپورت رد کړی. په ډیر اسماعیل خان کې د یو ګاډي د حادثې په پیښه کې د ورکو کسانو لټون روان دی. او طالبانو د امریکا په منتخب ولسمشر غږ کړی چې د فروری د میاشتې سولې تړون ته ژمن پاتې شي. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د کراچۍ پیښې تحقیقاتي رپورت رد کړی او ویلي دي چې دا په حقایقو د پردې اچولو ناکامه هڅه ده. نواز شریف چې دا وخت په لندن کې دی پرون ناوخته په خپل ټویټ کې که څه هم د چا نوم نه دی یاد کړی خو ویلي چې د ځان ژغورلو لپاره د لاندې درجې افسرانو قرباني ورکولو کار د غندنې وړ دی. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې په کراچۍ کې د ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتاری ته په اشاره وویل چې په دې پیښه یې تحقیقات مکمل کړي او اړوند چارواکي له سپارل شو دندو لري کړی دي. د مسلم لیگ نون غړی او پخوانی کیپټن صفدر د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې د پی ڈی ایم تر جلسې یو ورځ وروسته په داسې حال کې له هوټل نه نیول شوی چې خپله میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلو چې نیم پوځي ځواک رینجر او د سند پولیسو مشر په زور وړی او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاری کړی و. په کیپټن صفدر د پاکستان بانی محمد علی جناح د مزار د بې حرمتۍ تور دی خو هغه ردوي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د هغو دریو کسانو لټون نن په درېیمه ورځ هم روان دی چې د اوبو نیر ته د یو ګاډي پرېوتو په پیښه کې لادرکه شوي وو. په پیښه کې 19 کسان مړه شوي هم دي. په ډیر اسماعیل خان کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د ګل په ورځ دا پیښه هغه وخت وشوه چې د تحصیل په روا په سړه ګره کلي کې یو چینچی لوډر ګاډي څه باندې 25 کسان پکې سپاره وو سی آر بی سي نیر ته پرېوتو. ژغورنې اداره وایي دغه ګاډۍ چې پکې سپاره کسان له یو واده څخه روان وو له ډرایور څخه بې کابو شو او اوبو ته پرېوتو. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په خپل دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسید. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې جواد ظریف په خپل سفر پر مهال د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجو او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي. بلخوا جواد ظریف د نومبر په 9مه په ټویټر پاڼه ویلي چې پاکستاني او مشرانو سره په دواړخیزو سیمه ییزو مسلو به خبرې کوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات پر وړاندې موجودو چیلنجونو ته باید پام وشي. د شنګهای همکارۍ سازمان آنلاین سرمشریزې ته پرون په وینا کې عمران خان د چا نوم یاد نه کړ خو ویل چې باید هغو داخلي او بهرني قوتونو ته پاملرنه وشي چې د افغانستان امن خرابول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې که یو خوا په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي نو بلخوا په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د شنګهای همکارۍ سازمان شلمه غونډه پرون په آنلاین ډول د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه. طالبانو د امریکا په منتخب ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې په فروری کې د دوی او امریکا ترمنځ شوې د سولې تړون ته ژمن پاتې شي. دوی وضاحت ورکړی چې دا تړون په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره تر ټولو مناسبه او مؤثره وسیله ده. طالبانو پرون په خپل بیان کې ویلي چې دوی خپله د دغه تړون عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو له بیان یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تور پورې کړ چې په دوحه کې د سولې پروسه د طالبانو له وجې مخې ته نه ځي. د ده په خبره د افغان دولت لاستازو سره په خبرو کې د پرمختګ په وړاندې تر ټولو غټ خنډ طالبان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وروسته له هغو پیل شوې چې د روان کال په فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې د لمخه به د 2021 کال تر مې پورې بهرني ځواکونه له افغانستان نوځي خو په بدل کې به طالبان د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانت ورکوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د ملیحه میرزاده نواری دل اوریدونکو ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر په کراچۍ کې د گرفتاری په پیښه کې د ایسای او د رینجرز واک د کراچۍ څنګه د افسرانو د دندو نه د لری کولو په عمل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پاکستان د پوست پلټونو د دې کاروای ستاینه کړې ده. خو د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف د پلټونو رپورټ پر ردولو سره د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې. تیر ماښام د پوست اماړي کو څنګه آی ایس پی آر په خبرپاڼه کې کسه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې په 19 اکتوبر سهار وختي د شبې پیښې پلټنې یې د پوست مشر په امر کړې وې. په دې اړه تفصیل د غلام غاز په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوز د ریټایرډ کیپټن صفدر د نیولو په پیخه د سند پولیسو د مشر د تحفظاتو پلټنې مکمل کړې دي او په کراچۍ کې د آی ایس آی او رینجرز ځواک چارواکي د خپلو دندو څخه لری کړې دي. په دغه اړه د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر په خبرپاڼه کې که څه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد شوی، خو په دغه کې ویل شوی دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ د شوې پیښې پلټنې د پوز د مشر په امر کړی دی. د خبرپاڼې تر مخه د سین صوبې د رینجرز ځواک او آی ایس آی متعلقه افسران د محمد علی جناح د مزار د بے حرمتۍ له امله د اولسي جذباتو د فشار په وجه د خاص کیفیت سره مخامخ شوي وو او د قانوني اقداماتو په کولو کې زیات جذباتي شوي وو. د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو او په پولیسو د فشار اچولو د پیښې د پلټنو د مکمل کولو په اړه د دې خبر وروستو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په گلګت بلتستان کې د یوې جلسې پر مهال د پوز د دې ګام ستاینه کړې ده.
میں نے مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف سے کہ وہ انکوائری کرے اور ایکشن لو.
ما دا پوز دا مشر نه دا دغه پیخی دا پلټنو او دا زیموارو په ضد دا کاروایی غوښتنه کړې وه، نو ما ته دا زیر را رسیدلې دی چې دا پوز مشر پلټنې هم کړې دي او عملی کاروایی هم کړې ده. مونږ ته د دې ګام ستاینه پکار ده. داسې کارونو سره د ادارو په عزت کې اضافه کیږي. جمهوری طریقه هم دا ده چې د چا نه هم غلطي شوی وي د هغې پلټنې پکار وي او د خطا کوونکو په ضد کاروایی کول پکار وي.
جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے.
خو بلی خواتا دا مسلم لیگ نون رہبر او دا کیپٹن صفدر سخر نواز شریف دا یو ٹویٹ دا لاری دا پوز لخوا شوی دا پلٹنی رد کری دی او هغه ویلی دی چې د لاندینی افسرانو په قربان کولو سره د اصل زیموارو د بچ کولو هڅه شوې ده. د مسلم لیگ نون یو بل مشر خواجه آصف د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی چې کله پلټنو دغه راپور په مکمله توګه په ډاګه کړی شي نو کېدای شي د پوز لخوا په دغه پلټنو د نواز شریف عدم اطمینان ختم شي. خو بیا د پاکستان جمهوری تحریک د ویاند میا افتخار حسین لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې د پلټنو عمل د جمهوری قوتونو یو بریا بللې شوې ده. د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم د جلسې وروستو سهار وختي په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی وو چې خپله میرمن مریم نواز ورسره هم په کوټه کې موجود وه. هغه وخت د سند حکومت ویلی وو چې نیم پوځي ځواک رینجرز د سند د پولیسو مشر د شپې پر مهال په زور د ځان سره بوتلی وو او د کیپټن صفدر د نیولو لپاره یې پرې فشار اچولی وو، چې بیا وروستو د سند پولیسو لوړپوړو افسرانو د استعفاګانو ورکولو او د چوټۍ کولو غوښتنه هم کړې وه. خو د پوز د مشر لخوا د پلټنو د امر وروستو یې خپلې چوټیانې ځنډولې وې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د اغه درې کسانو د لټون عملیات نن په دریم ورځ هم روان دي چې د نومبر په نهمه سی آر بی سی نیر ته چینچی لوډر پریوتو له وجه لادرکه شوي وو. په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. د ډیره اسماعیل خان د ریسکیو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه امهال وشوه چې په سړه ګره کلی کې یو چینچی لوډر چې پکې د اتیشتو نه زیات کسان ناست وو د ډرایور نه بے کابو شو. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل پروا سړه ګرا سیمه کښې واده ته روان چینچی لوډر نیر ته د پروتو له امله 19 ښځونه او ماشومان مړه شوي دي. دا پیښه سرنګ مخې ته روغلا په دغه والا سره د ریسکیو 112 ډیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته ویایي.
نو تاریخ ته دا چې کومه واقع شوې دی تقریبا 4:30 نه 5 بجې په مابین کې دښتې ته یو چینچی لوډر وه او هغه کې واده ته روان وې. ښځې وې او د بچیان وې. تقریبا 28 کسان هغه کې اندر ناست وې او 29 وه چې کوم هغه ډرایور وو. نو سی آر بی سی نهر نه چې کوم دی خلک پیټر سره اوبو چې باسي اوبو ول پایپ بند را چیرته سلیپ شوی دی او دا چې کوم دی لوډر اوبو کې پریوتی دی. د موږ کسانو 6 کسان زنده وباسل او چې کوم دی 4 چې کوم دی ډیډ باډیز ریکور شوی دی. هلته اولم ورځ باندې دو ورځ بیا آپریشن هغو دپاره شروع کړو. نو هلته چې موږ آپریشن شروع کړو نو هلته موږ 15 ډیډ باډیز بیا ریکور کړل. هغه کې چې کوم دی مختلف ایج بچیان وې. نو تقریبا 15 کسان مو هلته چې ریکور کړو او 3 کسان چې کوم دی فیمیل دی او هغو دپاره چې کوم دی اوس پورې دا سرچ چالو دی.
اعزاز محمود دا هم وویل چې په سی آر بی سی نیر کښې د 3 ورکو کسانو د را پیدا کولو دپاره د ریسکیو آپریشن نن په 11 نومبر هم راوون وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدای شئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تیر ماښام د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د یو لوړ پوړي پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. د خارجه چارو وزارت لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظریف به د خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي تر څنګ وزیر اعظم عمران خان او د پوست مشر سره ملاقاتونه کوي او پکې به په دواړه خیزه سیمایزو نړیوالو چارو خبرې کوي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې نن به په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان ترمنځ د پلاو په کچه مذاکرات کیږي. تیر ماښام د یاد وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي په دې مذاکراتو کې به د ایران لخوا د پلاوی مشري د هغه هیواد د خارجه چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستاني پلاوی مشري به د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. په خبر پاڼه کې د دې مذاکراتو د ایجنډې په اړه څه نه دي ویلي شوي، خو د نومبر په 10 وفاقي وزیر او په پارلمان کې د خارجه چارو په اړه د قائمه کمیټې غړی سید فخر امام وایي چې ایران سره د پاکستان اقتصادي، کلتوري او مذهبي رشتې دي. د ده په خبره په دې مذاکراتو کې به په سیمه کې امن مرکزي ټکی وي او زیاتوي.
اس خطے میں ہمیں تو امن چاہیے، بارڈر چاہیے.
منتخو دا محل کسی میں کی دا امن ضرورت ہے، منتا نظم پکار دے. زمون دا حیوات دا خواہش دے، دا حکومت دا حسد دا چپ تیرو وقتنو کی ہر خیم شوی دی شوی بوی. نور منتا امن پکار دے چپ پاکستان کی سرمایہ کاری بوشی او حیوات کی یو دا سی ماحول جوشی چی بہرنی سرمایہ کاران راشی او ایران کو زمون گوندے حیوات دے.
اور پھر ایران تو ہمارا ہمسایہ تھا.
د فخر امام په خبره ایران سره د هغه ګیس د پایپ لاین په اړه به هم په مناسب وخت کې مذاکرات کوو چې په 2018 میلادي کال کې دواړو هیوادونو لفظنامه کړې وه، خو په 2019 میلادي کال کې په ایران د امریکایي مالی بندیزونو نه پس پاکستان د هغه لفظنامې نه ووتو. خو تهران کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف خان دورانی د نومبر په 10 له مشال ایدو سره په خبرو کې د دې سفر وخت مهم وبللو او د ایجنډې په اړه زیاته کړه.
مکتم راغلی دے خود ایران اور پاکستان میں پاکستان چې کوم مسله مشورې دي اخو جاری د ازما خل دغه لکه دی او دې کې دالي چې د یو رنګ بیک گراوند دا کې دې چې اوس امریکا سمې خبرت شوی دی په هغه په لور چې امریکا کې څنګه بدلون راځي که جو بایدن راغله خو ایرانیان هم امیدوار دي چې ټرمپ پر نسبت جو بایدن پالیسي به د هغه نه تبدیل به خاص طور چې جو بایدن دا ویلی چې هغه نیوکلیر ډیل کې چې پی او په نامه یادیږي هغه ته به البته بدوی بهان کړي خپل امریکن رکنیت. نو زه په دې نظر کوم چې هغوی ډیلر کې به ماخل
د رسنو در اپورو لمخا در ایرانی وزیر خارجه سره په دی پلاوی کې د افغانستان لپاره ځانګړی استاد محمد ابراهیم طاهریان هم ملګری دی. پاکستان ته د خغلی طاهریان د لومړي سفر دی. که څه هم ایران د سپتمبر د میاشتې په دوحه کې د روانو بین الافغانی مذاکراتو ملاتړ کړی، خو در اپورو لمخا د تیر ګل په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ډیبرا ډیون سره په یو ملاقات کې طاهریان له تیرو درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پر مخ زیاتېدونکي تشدد باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان د خارجه چارو لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جواد ظریف په د وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني. که څه هم د پاکستان لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې د ایرانی وزیر خارجه د نورو پاکستاني حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو ذکر نه دی شوی، خو د نومبر په 9 په تهران کې د ایران د خارجه چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده په خپل هفتواره خبری غونډه کې او جواد ظریف په خپل ټوټر پاڼه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات ذکر کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پاکستان میډیکل اسوسییشن د نومبر په 9 په خپل یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې سختي راولي. په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د دویمې څپې له وجې او سلبیا په روغتونونو کې د دې وایرس د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. تفصیل د فرخنده اسد په ریپورت کې اورو.
د پاکستان میډیکل اسوسییشن لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په دویم څپه کې د مثبتو کیسونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. پی ایم ای په خپل دغه بیان کې دا هم ویلي باید حکومت چې دغه وایرس د مخنیوي پر احتیاطي لارښوونو یا ایس او پیز کې سختي راولي او په ټولو ځایونو کې د ماسک اچول ضروري وګرځوي. د ایبټ آباد تجرکو د میډیکل او ډینټل کالج پرنسپل او د پاکستان میډیکل اسوسییشن منتخب مشر پروفیسر ډاکټر سلمان اسلم کندی د نومبر پر 10 مشال ریډیو ته ویلي دوی په هیواد کې د کورونا وایرس ته مخ په زیاتېدونکو ناروغانو اندېښمن کړی دي.
بالکل عمل نہ کی لگیا رہے پر ایس او پی حکومت تو پکار دے کا نا چلے گا فائن بھی کی دی ماسک نے مینڈیٹری کی گلوز نے مینڈیٹری کی اور ٹول ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے خلاص کری دی نام غلط ادا پکار دے سنگا منگا پا نیٹ باندھی دی تخول سبق آ رہے بہتر طریقہ کار دی شادی ہال سے بند کی لگا سب پریکاشن خدے علی کا
د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د سرکاري ویب پاڼې د نومبر پر 10 ورکړي چې په ټول هیواد کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 23 کسان مړه شوي دي چې له دغې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره 9000 ته رسېدلې ده او په 13 ساعتونو کې 14 مثبتې پېښې رپورټ شوې دي. ملخوا د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر رضوان کندی د نومبر پر 10 مشال ریډیو دول په هیواد او خیبر پښتونخوا کې په روانه میاشت کې د کورونا وایرس له وجې ځینې نور ډاکټرانو په روغتونونو کې د صحت عملی یو شمېر غړو ته کورونا وایرس لګېدلی.
50 پر ڈاکٹر چکن دی اغا پازیٹیو دی اتو سدام پتا کہ چنگن ہم کو دی بتابات کے زمین یا ڈاکٹر سے والا دی کو کہ اغا دی کرونا نواجی نواز پانچ ڈاکٹر گشنی حضی پر خیر بلکل تیاری نشد مطلب لاسٹ ٹائم اغا پچٹ میل چوکن اغی کیوں اکثر پروٹیکٹیو کیس چکن جگہ ڈاکٹر یا میڈیکل سٹاف اپل پیسو بانی یا گوڈینیشن میں نئی تم داشوی ہو اگمہ صدا تفاق سے دیکھے دلچسپی نہ خیفتا اب اصل کے نظر چکن ہم چھو شاید دی پدیز در پیش صدا تفاق آوانش تا دی ایو پا اسپیٹل بھی ہم یا ڈاکٹر یا میڈیکل سٹاف نا اسے پروٹیکٹیو سامان داشو آنے بھی
دی خیبر پختونخوا دا صحت محکمے پر خپلا بے پانا دا نومبر پر لسم اور کری چھ پا صوبہ کی دا کرونا وائرس دا ناروغان و شمیرہ سلویخ زرا تسوا دری سلویخ تتا رسیدلی او سبان دی ات درش زرا کسان دا وائرس را رکیتلی دی دا پیخور دا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس نا ڈاکٹر لیاقت خان چھ لکرونا وائرس را رکیتلی دا نومبر پر لسم مشال ریڈیو تو ویل اس دا صوبے پر رختنونو کی یو سل بیا دا کرونا وائرس دا ناروغان و شمیر پا زیادی دو دی
ختم شو آلموسٹ کرنا اس ریسنٹلی دوبارہ پیشنٹ انکریز کی گئی اور میں بولتا ہوں مجھے بھی دوبارہ ہاسپٹل بند تھی کم الیکٹرک سروسز تھی
خیبر پختونخوا صحت وزیر تیمور سلیم جگڑا د نومبر پر اتما په پیښور کې خبریالانو ته ویلي وو کوشش یې دی چې د صوبې د ټولو روغتونونو د کارکوونکو عملی لپاره سامانونه ورکړي نوموړي په دغه وخت وویل دوی د صحت لپاره سناسه 15 روپۍ مختص کړي دي چې د دغې زیاتره برخه به د کورونا وایرس پر مخنیوي لګول کیږي وخت اسلام آباد ترڅنګ د پنجاب او خیبر پختونخوا په یو شمیر ښارونو او سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سمارټ ټولبند هم لګول شوی دی
د پېښور یو اوسیدونکو وایي چې په سوی په سکول کې تشدد شوی استاد سخت وهلی دی نوموړي زیاته کړې استاد یې سوی ته د سزا ورکولو له عمل نه وخته برتګ یادوي خو د سزا له وجې بچي ته ذهني او جسماني زیان رسېدلی بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي او د مجرم د معاف کېدو له وجې دا ډول پېښې مخې ته راځي چې له وجې د ماشومانو ترڅنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسېږي خو حکومتي چارواکي بیا وایي په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب قانون له مخې په سکولونو کې په سزاګانو بندې استه تفصیل په دې رپورت کې اورو
په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پېښور یو اوسیدونکي د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل سورو سي وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورته یادوي نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی
زمونږ نه ماشوم د شپې ودو نو اړخ یاړلو غنا وخت چې کوم وخت یاړ خړلو نه چې دا پین مو د شیوه د بهښ نه لیکړي په خوب کې نو بیا د مور چې د کترې چې را د ولی وښ نه لیکه نو هغه چې به هر کمی سم میس ولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورټس او د سټیکر د سی په فور باندې ټول ایگزامینې ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب کې هر ویل چې دی وړي مو ماته فیل چې دا به هر وینه او که چېرې هر ویل نو دینه بر زیات وامه نو هغه منټری ټارچر کړو او فزیکلی فور زیات وهلو
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا غی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلدستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده د تعلیمي چارو په عمر او اورگزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثره زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویرې له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي
کنن موږ وګورو څه د پاسه 1.5 لک ماشومان په خیبر پختونخوا کې سکولونو نه بهر دي خو بیا چې کوم پاتې ماشومان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي ماشوم د سکول نه لارې جدا کی
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې له وجې استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وایي چې اکثره زده کوونکو ته سزا د هغې د غلطیانو له وجې ورکول کېږي، خو استادان د خپلو ذاتي مسئلو له وجې زده کوونکي نشي وهلی.
استاد چې کوم دی نو قطعی داسې نشي کولی چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه په کور کې کوي یا د هغې د سکول کې وي بچی، نو هغه به چېرته خپل بچی داسې بېځایه دغه ونه وایي. خو خامخا د هغه نه غلطي شوي او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنۍ بلکې بار بار
د خیبر پختونخوا کابینې د 2013 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منظور کړی و چې له مخې یې مجرم ته 500,000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پیښور کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای چې د پاکستان د قانون له مخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی، پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی، دې کې یو سیکشن دی 89، د دې مطابق پیرنټس ته، ټیچرانو ته، وارډس اور ګارډین چې کوم یو وي، هغې ته دا اختیار و چې د 12 سال نه کم ماشومان که دا هغې د تربیت دپاره دی دا وهي جسماني هلکه پلکه تشدد پې کوي، نو دا دې ته اجازت دی. دغه سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورټ کې، او اسلام آباد های کورټ بالکل وویل چې دا غلط دی، دا دې منسوخ شي. زیات واقعات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو، نو ذهنی طور باندې به، جسمانی طور باندې به بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35,000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پرېښول.
اسلام آباد های کورټ د 2006 کال په فروری کې د یوې اورېدنې پر مهال زده کوونکو ته د مور یا پلار، سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی و، خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوی دی. د خیبر پختونخوا د بشري حقونو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې په سکولونو کې هم زده کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په زده کوونکي تشدد وشي یا غته سزا ورکړل شي، نو له دوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2006 کال په مئی کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې زده کوونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینې د یو بل منظوري ورکړې ده، او پر دې به ډېر ژر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د عوامي نېشنل ګوند مومندو څانګې د یو لاریون له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د مومندو جلال آباد ترمنځ ګورسل یا ګوسړې کنډاو لار دی نه یوازې د تجارت بلکې د خلکو د غم خادې لپاره هم خلاصه کړي. دوی پرون د کوزو مومندو نه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی و، تر ګوډاخیلو تللو وروسته هلته یې غونډه وکړه. د دې لارې پرانستو ژمنې وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مخکې کړې وې. تفصیل د شانواز ترگزی پر رپورٹ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مومند لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانستلو په ضد د پولي پورې لاریون کړي او غوښتلي دي چې دغه لار باید خلاصه شي، او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمد مشر او د صوبایي سیملي غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو، د دې تګ را تک سره او هغه لارې راته خوندې کړې ده، نو زه مجبور شوم چې زه په خپله لاړ شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزو محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بھائی ډاک ته ورسید، نو د پولیس لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټی ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایثار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخیلو بازار کې پړاو وکړ. هغلته د سیکورټی ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړ.
یو طرف ته تار خورې چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خنډونه اچي او ودرېږي چې نه مخکې به نه ځي او دلته چې دی نو حالات ښه نه دي. چې دا حالات ښه نه وو، دا تار پکې څنګه خور شوی دی؟
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسلار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یوه لاری او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزلې او له هغه پیښې وروسته په دغه لار کاروبار بند شو. دغه لاره د محمد دوران نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو په وینا نه خو پکې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خویزو اوسیدونکي یو سماجي کارکونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل،
زمنګ معاشي قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې را لوی شي نو هغه ځي په لاور کې او په پینډۍ کې وږي خرڅوي. که دا لاره موږ ته کولا وې نو زمنګ بچی به په همدې ځای باندې وې. ښه په اسانه باندې په دې باندې تجارت کېږي، هیڅ مسله پکې نشته دی، نه د سیکورټي مسله شته دی، نه کومه بله ایشو شته دی. نو زمونږ پر زور مطالبه ده چې دا لاره موږ ته کولاو کړي او انشاءالله که کولاو یې نه کړله دا احتجاج به زمونږ جاري انشاءالله.
په دغه لاره به چې کوم خلکو کاروبار کوو نو دوی وایي چې د ګنداو محمود نه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټ دغه لار د 4 ګنټو سفر نه زیاته نه ده، نه خو پکې څه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمود کې د دغه لارې د کاروبار دپاره په کوډاخیلو منظرې چینه آټه خویزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پېښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوې دي. فضل خالق خویزه د آټا وسیدون کې ده او دوه هم دغه ناس ډلې ته وینا کړې ده.
دا زماده صوبی د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي. نورې لارې ډېری جدا تللې دي، زماده ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاصه لاره ده. نو مونږه د دې په کولاویدو په کوشش کې نن چې کم دی د دې آغاز وکړو.
دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناس قامي او د صوبایي سیملې د غړو هم ده. په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاري کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نورې لارې به هم په دغه میاشت کې خلاصې شي، خو د انتخابات وروستو دغه نیټه هم د دغه کال اګست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمد ته ورغلي د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړي، خو لا هم نه دي عملي شوي. پروند عوامي نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په دوه میاشتو کې دا لاره خلاصه نشوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنه ورکوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، کوډاخیل.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره وخت شو دی اوس تونیز خبرونه د مشال ریډیوي مجله. د مشال ریډیو مجله د دې اونۍ خبرونه کې نجیب عامر د ځوان افغان شاعر او لیکوال سبی الله امان ایمان سره د غپ ژوند او کار خبرې کړې دي. راځي چې د خبرونه ته وښو. سبی
الله د مشال رډیوی مجلې ګلون اوریدونکو سلامونه مې ومنه. دا ونی د افغانستان د یو ځوان لیکوال شاعر ژباړن او خبریال سره دغه پر ژوند او کار خبرې کوو. زبیح الله ایمان ویش کلن دی، د افغانستان د وردګو ولایت د سید آباد کلی سره تعلق لري. ادبیات یې په کابل پوهنتون کې لوستي. ناسته پاسته د بهیرونو له شاعرانو سره ده او د ساهو ادب د تخلیق مینوال دی. موږ ورسره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. په سر کې هغه د ځان په اړه یو څه معلومات ترکوي.
وردګ ولایت کې مې لومړنۍ زده کړې کړې سید آباد ولسوالۍ کې. موږ یو کلی ښوونځي چې انصار المؤمنین په نامه و، بیا وروسته په لسم ټولګي کې کابل ته راغلی یم. د غلام محمد غبار عالي لیسه مې لوستې ده. د 1992 د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ژبه ادبیات پوهنځی پښتو څانګې ته بریالی شوی یم او په 1995 کال کې له ادبیات پوهنځي څخه فارغ یم. تر اوسه پورې خو د چا په برخه کې داسې خاص نه د شعر په برخه یم نه د نثر په برخه کې چاپي آثار نه لرم. شعرونه مې زښته ډېر لیکلي دي، تقریبا که د چا په هغه ته شي یو ښه برابر کتاب کېږي چې تقریبا 350 مخیز کتاب وي. نو لیکنې مې هم ډېرې کړې دي، د ټولنیزو برخو کې مې لیکنې کړې، ادبیاتو برخه کې، په سیاسي برخه کې، دغه تر څنګه د جبار برخه کې مم مثلا په انتون دوره کې د جبار برخه کې ډیر کار کله تقریبا هر ورځ به د 13 مخه او 12 مخه جبار به مخ کوله.
نو زبی الله ایمان صاحب تاسو شیر لیکي درتوي چې د سید آباد خپل سیمې تاسو له شیر سره آشنا کړئ، که د کابل په هنتون د ادبیاتو خوانځي او که د کابل ادبي بهیرونو.
بله، ما شیر تقریبا د شیر او د لیکلو سره مې هم د مکتب د دورینه خوانځي دورینه علاقه و. هم غلط هم ام پا کلچ پوکلی که وما پا وطن که وما شیر نمی دیر آر و دل ترانه و پا ممکه ده نمری شیر نچه ما دیر و الوصل درویش درانی سب کتابون از مالا سر آول هم غلط وطن تا بز ما مشروع را آورل. نو هم غلط هم ام ده شیر سر علاقه و هم غلط هم ایلی کلی نشوی کلچ پا آتم سیم که وم زکابل تا ده درست پار را غلی وما ده جمعی مویدل تا درسونه بید. د لومړی شعر مولی په افغان د بهیر ته لاړم، هلته ما ونه شوی ویلی یو رقم تاثیر او دغه شعر باندې و نو نه شوی مې کولی چې جک شم. کله چې پوهنتون دورې ته راغلم نو د شعر او لیکلو سره مې مخکې علاقه وه، بیا مې پوهنتون په دوره کې شعر شاعرۍ ته مخه کړله او ادبي بهیرونو ته لاړم. پخپله هم کابل پوهنتون کې موږ ادبي بهیر جوړ کړله، نور د فرهنګي ملګري م سره راشه درشه وه، رسنیو ته لاړلو، شمشاد او آزادۍ رادیو ته او نور رسنیو ته چې هغوی ادبي پروګرامونه درلودل هلته مرکې وکړلې. بیا همدا جرات یې راکړه چې خپل شعر هم پکې ولولم او شعر او شاعرۍ سره مې نور علاقه هم زیاته شي، خلکو تشویق هم کړلم چې ته کولی شې شعر ولیکې. نو د شعر د پیل هغه چې وایي هغه د پوهنتون د دورې نه ما پیل کړی دی، تقریبا چې واته کالو ته رسیږي چې زه شعر او شاعري کوم او ادبي ناستو ډېر تاثیر شي پکړی دی. هغه از ما سره د خپلو ملګرو تشویق او د رسنیو د لارې فرهنګي او ادبي پروګرامونو کې ګډون و چې زه شعر نور هم وهڅولم او ما وغوښتل چې شعر نور هم ولیکم.
ځینې خلک چې لږه ډېره شاعري وکړي زرې تلوسه وي چې کتاب چاپ شي، ځینې نور بیا د عمر په وروستیو شیبو کې خپل کتاب چاپوي، لکه د اکرام الله ګران مثال به راواخلو چې خپل کتاب کله چاپو نو د عمر یې وروستۍ شیبې وې لاوه او یو کال یې عمر اوښتی و. ستاسو په خیال د کتاب د چاپولو لپاره ښه عمر کوم یو دی؟
په دې برخه کې زما نظر خو دا دی چې انسان باید خپل ذهني تخلیق چې کوم کا هغه باید په خپل عمر کې د ټولنې ته وړاندې شي، ډېر ونه سپمول شي چې بیا وروسته هغه فکر او هغه ذهن چې په کله سړی په اویا کلنۍ یا په 50 کلنۍ کې لري، هغه په ځوانۍ کې هغه عمر یا هغه ذهنیت یا هغه تخلیق دی سره تفاوت لري. نو که سړی وکولی شي په د خپل مثلا 10 کلنۍ 15 کلنۍ 30 کلنۍ پورې خپل فکر ټولنې ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه وي، ځکه په دې وخت کې انسان شوخ طبیعت وي، شوخ مزاجه وي او ډېر لیدونکي او اورېدونکي پیدا کولی شي او پیدا کوي. نو زما نظر دا دی چې په خپل تقریبا مثلا لاس کال وروسته که سړی یو کتاب وکولی شي یا دوه کتاب وکولی شي چاپ کړي، نو په خپل وخت کې ټولنې ته وړاندې کېده به ډېره ښه وي. په دې کې کوم هغه خاص هغه نشته، ځینې خلک رښتیا هم کوي لکه اکرام الله ګران صاحب چې هغه تقریبا دا شاعري ټوله په آخرو کارونو کې چاپ کړله، یا مثلا نورم زنده سم ملګری شته دلته په کابل کې مثلا یو سینه چاپوي یا وای چیزې په آخر د عمر کې چاپوم. مو یو ملګری دی زبیا یار غا یوس ډیر ښه پوخ شعر لیکي، تقریبا نن د نوې ځوانانو کې خپل کول دا ډیر ښه شعر لیکي، اته نور استادانو هغه ورته وای چې بیخی دغنی خان صاحب کو دی لایک صاحب پلا رواني. نو مو بیا غوته هغه ورته دائم د منډه جنجال ورسره وشته، باید کتاب هم دغه اوس وخت کې چاپ کړي. نو باید هغه خپل فکر چې دی هغه په خپل وخت کې ټولنې ته وړاندې شي، ټولنه اخزم ځنه وکاو اقلا ټولنې ته مؤثر تمام شي، د فکرونو په روښانتیا کې او د خلکو په بیدارۍ کې، ځکه د شعر او هنر او د ادبیات چې د ټولو ممکن دغه لپاره دی چې ټولنه را بیداره کړو، ټولنه هوښیاره کړو، ټولنه ته هغه څه ورکړي چې وطن نه و، د خپل وطن پاک له د خپل ملي نواموس پاک له د خپل شته نظام پاک له باید دی بیداری وړاندې کړي. د شعر او د هنر لار خاصلین ده، نظم فکر که په هر وخت کې هغه په نوې ځوانۍ کې خپله شاعري وړاندې شي، بیا په پاخه عمر کې هغه شاعري چې د پاخه عمر کې هغه په هغه وخت کې وړاندې شي، په کله چې زړبوتوب یا سپینګیرتوب ته رسیږي، په هغه وخت کې د خپله پاتې شاعري ټوله چاپ کړه یا کلیات کړه، دا به ډېره ښه وي او معقوله لارې هم همدغه ده.
ذبیح الله ایمان صاحب، مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، که ممکنه وي خپل یو شعر د خپرونې په دې برخه کې اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
د خپرونې په دې برخه کې به زه به یو خپل شعر هم درته وایم ستاسو غوښتنې سره مطابق. یو غزل دی چې د ذهن کړي در تور له شهادته، چې د ذهن کړي در تور له شهادته، خبر نه یې د سرکو شنډو له سطه. ماښامی دی له دفتره ستړی راغلم، دمه کېږم داسې خشه راجوته. ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده، ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده، نه دلبره ده د چا او نه اورته. زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه، زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه، په کیسه کې د هیڅ نه یم قیامته. عشق څنګه ازاری تا قربان شم، هم یې وبایلم او هم شوه ملامته. تور لباس سپخېدلی دی په ملا کې، څه کانې کوې هی هی ستر لاورته. چې شهی له ګوتو ووته نو پوه شوم، د ژوندون له دې نامرده اذیته. پر وطن د جهادو سمره ګورئ، زیږوي څه لنډغر په درنالته. مننه، دا مې د شعر یا د غزل دپورم یوه نمونه وه چې تاسو ته مې وړاندې که خدای وکړي د اورېدونکو د تاسو د خوښې وړ وګرځي.
ډیره ډیره مننه ذبیح جانه، ښکلی شعر مو راوورولو، شوخ او رنګین غزل دی، خوند یې وکړ. تاسو مخکې د بهیر یادونه وکړه، نو در ته ووایي چې د ادبیاتو هغه زده کړې چې په پوهنځي کې کېږي، هغه او هغه زده کړې کومې چې په آزادو بهیرونو کې کېږي، کوم یوې ډېرې ګټورې او آسانې وي؟
ډیره مننه عامر صاحب ستاسو اوسنی نظر دی.
او د پوښتنې په هکله د بهیرونو یادونه او د پوهنتون، که رښتیا درته ووایم، د ادبي بهیرونه یعنې زموږ او تاسو په وطن کې دلته په کابل کې په لومړیو کې د نوي دو نوي نه تر د پنځه نوي شپږ نوي پورې ادبي بهیرونه، مثلا د مشرانو راتلل، ورته استاد منلی غزنفر صاحب، د شپون صاحب، د خدای وبخښي، او د نور مشران به راتلل. بیا به ادبي بهیرونه ډېر رنګین او ډېر خوندور به و، ځوانان په کې تشویق کېدل، ځوانان زښته ډېر ورته راتلل. تقریبا د سلو په شاوخوا کې به د جمعې پورې ځوانان راتلل، دغه ځوانان چې نخبه ځوانان و، یعنی د خبرې خلکو. نو دغه نه خواه مخواه انسان شای هم زده کولای شوای که دوی بلته پریزنټیشن ورکول، ادبیات په نړۍ باندې یا د ادبیات په برخه کې په لیکوالۍ، په شاعرۍ او په نثر، په دې برخه کې به که دوی کوم پریزنټیشن یا کوم مقاله لوستله یا به که شعر باندې هلته کره کتنه کېدله، نو هغه ډېر مؤثر و، او خلکو تقریبا د ادبیاتو د پنځه نه هلته بیرون ډېر شی زده کول. دا چې پخپله ما ادبیات پنځه یم لوستې ده او په ادبي بهیرونو کې هم پاتې شوی یم. زموږ خپله ادبیات پنځه کې چې کله لاړلو، هغلته هم اوس نوي ځوانان استادان راغلي دي. یعنی انسان دغه د ادبیاتو په نړۍ کې کلک پوهوي، لکه لیکوالي وي، که شاعري وي، که نور نثر لیکلو په برخه کې وي، ډېر ښه تکړه استادان شته. یو هغلته کولی شي سړی یو ښه ادیب ترېنه راووزي. اما د دې تر څنګ ادبي بهیرونه او آزاد رسنۍ، چې کومه رسنۍ کې د فرهنګي برخې لري، دا هم د ادبیاتو په روڼتیا کې او د پراختیا کې ډېره برخه درلودلې ده.
ذبیح الله ایمان صاحب، په افغانستان کې ځوانانو په دې وروستیو کې ژباړو ته ډېره زیاته مخه کړې ده. تاسې هم مخکې یادونه وکړه چې ژباړې مو کړې دي، نو دا راته ووایي چې ژباړې څه ګټه لري، او آیا هر څوک ژباړه کولی شي، او له کومو ژبو باید ژباړه وشي؟ ځکه موږ لیدلی چې ځینې خلک فرانسوي، روسي، عربي او انګلیسي اثار له اردو او فارسي پښتو ته ژباړي. دا کار ته څنګه ګڼي؟
بله، په داخل کې رښتیا هم دغه شلو کلونو کې د پښتو برخه کې ژباړې ته زښت ډېر ځوانان راودانګل، او ښې ژباړې ومخلي، که د هنر په برخه کې وي، که د روانشناسۍ په برخه کې وي، که نور سیاسی کتابونه کوم ورځنی سیاست سره چې تطابق خوړل، هغه څنګه بازار ته راغلل، ژباړل کېدل. به ژباړه آیا هر څوک کولی شي؟ دا به زه درته ووایم چې دا به ډېره ښه نه وي چې هر څوک ژباړه وکړلی شي. قلم د یو ښه لیکوال
کولای شي چې خاص باره وکړل شي کلم د لیکوالۍ په اصول او سبق باندې پوهوي، هغه کولای شي خاص باره وکړي که د عربي نه وي، که د روسي نه وي، که د انګریزي نه وي، که د بلې هر ژبې څخه وي، هغه کولای شي خاص باره وکړي. نو ژباړه یو ډېر نازک او باریک هنر او یا په عموم کې علم ورته ویلی شو چې هغه اقل ټولنه هم گمراهی ته بولای شي، هم یې د نجات سبب کېدلی شي. نو د ژباړې برخه کې باید مو ډېر دقیق واوسو. مهمه دا نه ده چې کومه ژبه څخه وکړل شي، که هره ژبه وي، که هر کلتور وي، چې هغه کتاب باید وژباړل شي چې زموږ د ټولنې دپاره، زموږ د ملت دپاره، د هغه د نجات سبب شي، د کامیابۍ سبب شي. نه داسې چې هغه خدای مه کړي ګمراهۍ ته لاړ شي او زموږ ټولنه یوې بلې بربادۍ ته یوړل شي.
ذبیح‌الله ایمان صاحب، ځینې نورې پوښتنې هم لرم چې لږ وروسته به تاسو ته مخې ته اقدم، خو که خپل یو بل شعر هم زموږ اورېدونکو ته د خپرونې په دې برخه کې واوروئ نو ممنون به یو.
مننه امیر صاحب، زه به یو بل غزل هم درته ووایم، خدای وکړي چې تاسو اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي. عاشقانو عارفانو ملایانو، عاشقانو عارفانو ملایانو، خلګۍ کېدی پر خلګۍ د دلبرانو. نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي، نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي، نن مې لبې غاړم کېږدم پر لبانو. لږ راټوله شه چې یو بل کې منحل شو، ما معنه د مسلمان نه مسلمانو. داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه، داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه، داسې لږ لږ راکږه شه په خوارانو. په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی، په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی، لکه داغ وي پر تندي د شهیدانو. سپینه بیا په تور لباس کې دراغلې، سپینه بیا په تور لباس کې دراغلې، زه به څه روغ شم لرنځه طبیبانو. ما په خپل وطن پوره ایمان راوړی، زما مرګ ته تورې باسي تور زنانو. عاشقانو عارفانو ملایانو، خلګۍ کېږدی پر خلګۍ د دلبرانو. مننه.
ډېره زیاته مننه ایمان صاحب، څومره ښکلی شعر مو واورولو، ډېر زیات خوند یې وکړو. زموږ دغه محفل مو رنګین که، کور مو ودان. دا راته وایي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان د اقتصاد له پلوه پیاوړي وي، که شعر لیکي، پر افسانې کار کوي او که سندرې وایي، د شوق له مخې دا کار کوي، پیسو لپاره هنر نه پنځوي. خو په افغانستان او پاکستان کې ځوانان یا پیغلې د وظیفې د ضرورت له مخې هنرونه پنځوي. نو ستاسو په خیال کوم ډول تخلیقات زیات مزیدار وي، هغه چې د مجبورۍ له مخې لیکل شوي او کنا هغه چې د شوق له مخې لیکل شوي؟
والله امیر صاحب محترم، دغه خبره د واقعیت رښتیا هم په نوره نړۍ کې چې دی هغه شعر یا هنر شپنځوي، هغه د شوق د مخې دی. هغه لومړني ضرورتونه د ژوند چې دی، ژوند اړتیاوي، هغه ټولې پوره وي، لکه کور او موټر او دنده او پیسې، دا هر څه لري. مثلا لنډې موږ درته وښایو، زه خپله ایران ته تللی یم، په ایران کې دغه شان ډېر فوق العاده وي. مثلا هر ځوان ته دغه شان د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره وي، کوم ضرورت یې نه درلوده چې دی د هنر وپنځوي او په هغه باندې دی پیسې او نور امکانات برابر کړي. دلته هم ځینې ځوانان ایراني شاعران او دا خلک به راتلل، نو هغه به ډېر هنرمندانه چلند یې کول. او دغه ادبیات یا د هنر یې که موږ ول ډېر عاطفي و، هغه دی زموږ یو بدبختي هم دغه ده چې رښتیا هم دغه په دغه ځای کې دغه شته، په افغانستان او پاکستان او په دغه سیمه کې، چې موږ هنر د دې لپاره کوو چې یا وظیفه پیدا کړو، یا مثلا شهرت پیدا کړو، اقلا په دولتي چوکاټ کې موږ ته مهم ځای راکړل شي. یعنې د هنر نه په استفادې باندې یو ځای ته ځان ورسوو او نور هنر ته شا کوي. زموږ ډېر ملګرو یا مثلا ډېر دلته دغه شاعران او لیکوالان که موږ وینو، د ځوانه طبقه چې موږ ورسره شناختی، هغه چې کله یو مقام ته رسېدلی دی، د هنر او د دغه ادبیاتو یا په عموم کې د تخلیق برخه ټوله پرېښېده او بس مغه سیاسي بګراوند ته یې مخه کړې ده، نور یې هنر ته لغته ورکړې ده. دا یوه بدبختي ده. نو کاشکې دا به په هغه وخت سمېږي چې موږ اقلا اقتصادي پیاوړتیا هم ډېره قوي وي او موږ وکولای شو د ژوند ورځنۍ چارې په ډېر ښه توګه ترسره کړلی شو، او بیا وروسته که څوک هغه څوک وي چې د هنر ته یې سره یې علاقه او مینه وي، هغه دایم ورته پاتې شي. که هر څو په اوس وخت کې دغه اقتصادي کړکېچ څه دی که هر څومره دی وچا د شعر یا د تخلیق یا د هنر سره مینه وي هغه که به واسي او به خرڅي او به انتهایی پراش نو هغه به ضرور د ته شا کوي د ژوند نور چارم لازم دی ځکه ژوند کول خو په هوا باندې نه چلیږي نو دلته لازم پیسو ته ضرورت کورنۍ ته ضرورت ژوند ته ضرورت نو دا په اوس وخت کې بیا هم زموږ او تاسو باید یعنی هغه بعد سترګه ورته ونه ګورو که په داس وخت کې کوم هنر او کوم تخلیق دلته پښتو کې پنځول کېږي زه هم په ډېرو ژبو کې به دا رقم هنر نه وي او دا رقم ته ادبیات نه وي پیدا شوي لکه دا اوس چې موږ درته ووایم مثلا د ممتاز روکزایی وه هغه شاعر هم دی او کار یې هم کوله په دوبۍ یا په اماراتو کې کار کول مګر هغه پښتو کې ډېر زبردست شعر ولیکله ډېر هنري ولاړله او ډېر په لوړه پیمانه سره لاړله لکه یو ځای کې وایي چې هغه چې ماری بی ده هغه عری غږ نرازی داس یو بایت دی نند محفل ته د زرسان غږ دی غږ نرازی هغه زخت ښه عاطفي او ډیر زبردست هنری پنځول نه هغه کارګریم کړی ده دغه تر څنګه دی هنری وپاله هغه ښه هنر رمان سکړله دغه نور ځوانان دلته مثلا د مو یو ملګری زبیا یار دی هغه ډیر ښه شاعر کړی دی تر څنګه ډیر غریب دی او اقتصادي ستونزو کې داس راګیر دی چې ورځنی تو کې نشي برابر اولای نو د اقتصاد یا په عموم کې فجوان د شعر او په هنر باندې ډېر تاثیر لرلای شي دغه خبره زه درته کوم که څوک د شوق له مخې شعر ولیکي یا هنر وپنځوي هغه ډېر لوړ وي هغه ډېر ښه فوق العاده وي هغه عاطفي وي نو په عموم کې هغه ادبیات چې د شوق له مخې وپنځول شي هغه به خامخا خوندور وي هغه به خامخا زړه وړونکی وي او هغه چې د ضرورت مخی یاد وظیفوی شناخت خاطر باندې وپنځه ود شي هغه به زموږ دومره تاثیر او هغه ونه لري د ادبیات په نړۍ کې
موږ زبی ایمان صاحب اوریدلی چې ځینو هنرمندانو هم ستاسو شعرونه ویلي دي په دې اړه که موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي
بله عامر صاحب د هنرمندانو په برخه کې چې کوم هغه سره پیژنو تقریبا هم 2018 کال کې شاپیره نغمیز ما یو دو دره نظمون اخیستی و چی یو دو ماشومان پک لبانده واشه ده جنت باخت و تیان ده گلون ماشومان دست یو نظم میل کلی و بیا ده وقت لوچه ده غم زسندره که هم ده ماشومان ده پاره دیر خونده ورده یو بل واشه یو سندره و تقریبا سلگی سلگی وطن ده پنامه بانده اغای بیا آردیو نشر کرده و تقریبا هم پا 2018 است که لکه چه شیر کرده و ده خبل پیش چخو پا یوتیوب کمشته ده او دوی چې ویډیو کابل ته چراغلی او دوی چې ځنه برخه کې ویډیو جوړاوم د پغمان او ګلغونډي او په ځنه ځای کې چې دغه تازه ویډیو شکل یې جوړاوم هغه کلیپونه ورته خپل نه شاید اما ویډیو تر اوسه پورې نه دا جوړا کړی نه پیږم چې دوی ورسته جوړا کو کنه یو بل په همدغه برخه کې یو بل ما نظم واده قربان خواږی مورکی په نامه باندې هغه هم دوی چې ځکه دې مور تقریبا دغه کالو کې وپات شوی و دوی چیزا درم دیم مرد خاطرم وایم او در شیر میدیم مرد پارا دیر خواهشم شده یو بل داخل رو که یو نظم لیکل ایده چه سهار خیر وطن هم دغس یو دی ماشومان پا نره باند لیکل شد و جاوید امیر خیل تا میور کرده اگه خواهشا و خواهد پیسبوک نخسته به یو ملگری مسیج تاو کلا چه داس یو راز راش چه دای در سر وینیم او در نظم غاری چه دای ول ولی و اگه یکو سندر ایکو نو ده هنرمندان برخه کې ځنه هنرمندان راخست ده یو غزل هم په 2015 است که خالق عزیز ویلای و چې هغه هم دغه وطن په سیاسي حالات کې دی برخه کې باندې لیکل شوی و نو هغه مونږ تقریبا سندرم پاک ویر ده که فیسبوک کې نشر کړی و په یوټیوب ته نه واغ کړی نو اوس ما سره نشته او د نغمه بی بی سندره هغه چې ده سلګی وطن زیب تاسو ولګم کوم په خبرونه کې نشرول نو هغه سندره هم شته ده او په یوټیوب کې هم شته ده از ما سره هم شته ده منن
درنو اوریدونکو د زبیح الله ایمان خبرې مو اورېدې هغه خپل شاعري هم در پرزو کړله دا غوی شعرونه زنو پیژندل شو هنرمندانو هم ویلې دي موږ د خبرونې په دې برخه کې د خاپېرې نغمې په واسه کې د ایمان یو شعر دراورو له همدې سره به د مجلې دا غنه هم راټول کړو بل اونې بعد د نو او نور مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو خو وختونه د نغمې لخکولې غږ او د زبیح ایمان لخکولې شعر خوان واخلې
بایگی سند وینو لهر زان لهر تنا بایگی سند وینو لهر زان لهر تنا
پتار اوستنا سلو ناری بلکی گی دموچی پتار اوستنا سلگی سلگی وطنا سلگی سلگی وطنا سلگی سلگی وطنا سلگی سلگی وطنا بئی گی سندوی نو لہر زان لہر تنا
سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په پانا مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ